پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا وخ په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر مناوریدونکو السلام علیکم، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. د خبری مجله اجمل تورمان د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. که را سره وای نو وابه رئیس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د کابل لپاره هر اړخیز امنیتی پلان د تایید لپاره جمهوری ریاست ته لیږل شوی دی. د بهمو رئیس د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وای د افغان او پاکستانی چارواکو په خوانیو سفرونو او خبرو ته پام سره د وسنیو نتایجو ته ډیر خوشبینه نه دي. نور مطالب هم شته، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صفی الله ستانکزی واوري.
السلام علیکم، دا مهم خبرونه سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت اتسبان دی یو سلو شپته جنرالان تقاعد کړي. ټاکل شوی د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. او د پاکستان د مرکزی حکومت دوه وزیرانو په اسلام آباد کې د محسود ژغورنې تحریک له مشرانو سره تیر شپه ولیدل. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت سباندی یو سلو شپته جنرالان تقاعد کړل. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته د ډیرو جزئیاتو لور کولو پرته دا خبره تایید کړه. د امنیتي او دفاعي بنسټونو دوه زرو جنرالانو او لوړ رتبه افسرانو د تقاعدي طرحه د روان کال د لړم په وروستیو کې جوړه شوې ده. د دې طرحې په اساس د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو او یا فیصد جنرالانو ته تقاعد ورکول کیږي. ټاکل شوی ده چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. په د پلان پر اساس پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په مشرۍ یو پلاوی له افغان لوري سره وکتل. د کونړ امنیتی چارواکي وایي د پاکستان له لوري تیر شپه د توپ په ویشتل شویو ګولیو کې د کونړ لکتر لګه څلور اوسیدونکي ټپیان شوي دي. د دوی په وینا د پاکستان پوځ د دانګام په زوړ برول د توپ یو سلو اتیا ډزې کړي دي. د کونړ امنیه قومندانۍ وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتیايي حالت د ډاډ وړ ښودلی دی. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د پاکستان د مرکزی حکومت دوه وزیرانو په اسلام آباد کې د محسود ژغورنې تحریک له مشرانو سره تیر شپه ولیدل. راپورونه وایي چې دغو دوه وزیرانو اعتراض کوونکو ته ژمنه ورکړه چې د هغوی پر غوښتنه به غور وکړي. د قبایلو او نورو پښتنو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د نقیب محسود د وژنې پر ضد له تیرو څلورو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې اعتراض ته دوام ورکړی دی. بیا هم له پاکستانه. د پاکستان په سواد دره کې پر یو پوځي اډه پرون شنبه په انتحاري حمله کې یو لس عسکر وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ پرون په یوه اعلامیه کې وویل حمله کوونکی د پوځیانو لوبالې ته ورغلی و او ځان یې په داسې وخت کې چې پوځیانو والیبال کاوه او یو شمېر ملکي خلک یې نندارې ته راغونډ شوي و الوزولی دی. ویل کېږي په حمله کې یو منصبدار هم وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي حمله وحشیانه بللی او ویلي دي چې په خپل هیواد کې به د تروریزم وروستی څرک هم لمینځه یوسي. د جنوب ختیځې آسیا د ملتونو یا آسیان د ټولنې د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له نن یک شنبې څخه په سنګاپور کې درې ورځنۍ غونډه پیلوي. د سنګاپور صدر اعظم لی حسین لونګ تر غونډې مخکې وویل احتمال شته چې د ناستې په اجنډا کې د امنیت او اقتصاد له لارې له یو بل سره د سیمې د هیوادونو د نږدې کولو په شان موضوعات شامل وي. تمه کېږي چې په خبرو کې به د آسیان له بهرنیو شریکانو سره پر اړیکو او پر ازادې سوداګرۍ او پرانیست بازار تمرکز وشي. آسیان په 1968 کال د 15 هیوادونو له لوري جوړ شو، خو وروسته د غړیو شمیر لسو ته زیات شو. د ترکیه صدر د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ته وویل د سوریې پر خاوره کې د ترک ځواکونو د عملیاتو هدف د تروریستي عواملو لمنځه وړل دي، نه دا چې د سوریې خاورې د تل لپاره ونیسي. د ترکیې دولتي خبري اژانس اناډولیا پرون راپور ورکړ چې اردوغان خپل فرانسوي ساري ته په ټلیفون کې وویل چې د ترکیې د بل هیواد خاورې ته سترګې نه دي نیولې. ترکیې د جنوري په 6مه د سوریې د کوردانو د ولسي ساتنې د قطو یا وای پی جی پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته خبرونه ده. دا خبرونه د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک facebook.com/azadiradio ته ورشه.
له سفی ولستان گزینه پمننه تاسې ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د کابل لپاره اړخیز امنیتی پلان د تایید لپاره جمهوری ریاست ته لیږل شوی دی. دغه وزارت د ویان رسیال نصرت رحیمی
د کابل کار او د ولسوالیو لپاره یو جامع پلان باندې کار شوی دی او د مقام عالی رئیس جمهوریت اوراند.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغان او پاکستانی چارواکو په خوانیو سفرونو او خبرو ته پام سره د وسنیو نتایجو ته او ډیر خوشبینه نه ده. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان
فکر دغه چې تاګ راته ګوس بیا دوباره وروچوي چې هغه نتیجه او فایل لري موږ دې ته خوشبینه نه یو.
نور مطالب حمله رو او په دوهما نیمایي کې د حدیث پردیس په قربتوب نور بسته او نيزه خبرونه. قدر من اوریدونکو تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري هغه راپورونه او خبرونه چې تاسو په دغه خبرونه کې اوري کولای شئ زموږ لا ویپانی هم تر لاسه کړئ. د ویپانی پته زموږ ازادي رادیو ټکی کوم او ازادي رادیو ټکی او ار جی. رسول خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل خار او ولسوالۍ لپاره اړرخیز امنیتی پلان بشپړ شوی چې ټول اړخونه په پام کې نیول شوی دي. د یاد وزارت د وین رسیال نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل دا پلان د ګډو امنیتی مراجعو لخوا بشپړ شوی او نن جمهوریت ریاست ته ولیکل شو. دا پلان په مرکز کابل کې د وسوالو لوالو د خونړیو عملو وروسته جوړ شوی او ولسمشر غنی غوښتنه کړې وه. یوسف خان زدران په دې اړه یو راپور چمتو کړی دا اوس را سره په استودیو کې ده او تاسو ته جزئیات وړاندې کوي.
په 10 حال کې چې کابل په دې وروستیو کې د څوپر لپسېسترو حملو شاهد و افغان امنیتي او دفاعي چارواکو د پلازمېنې کابل د سراسري امنیت په خاطر یو نوې پلان جوړ کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پلان د ګډو امنیتي او دفاعي مراجعو لوري کار شوی چې د نورو اړخونو ترڅنګ پکې کابل ته ټولې غزیدلې لارې تر جدي غور لاندې نیول شوې دي. دغه وزارت دوه مرستيال نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل دا پلان نن جمهوریت ریاست ته سپارل شوی او د ولسمشر لتاي دروسته بعد تطبیق وړوي.
د کابل کار او د ولسوالۍ لپاره خصوصا هغه لارې چې کابل ته غزیدلې دي په دې اړه یو جامع پلان باندې کار شوی چې ټول اړخونه د پرتیا اړخ د فراتو اړخ د کشف اړخ او د تامین امنیت اړخ دا ټول په نظر کې نیول شوی دی او دا مقام عالی رئیس جمهوریت وړاندې.
خغل رحیمی وای د دغه پلان له تطبیق سره په امنیتی برخه کې غاڼې اندیښنې رافشي. د وای په پلان کې نه یوازې د تورېستي په خود مخنیوي لارې چارې شامل شوې دي بلکې ترڅنګ یې داس یو ورخیز پلان دی چې ورسره جنایي جرمونه هم کمیږي. ولسمشر غنی د تیرې جمعې پورس په کابل کې دورستوي حمله د غندلو ترڅنګ ویل دی یک شنبه پورس به زمونږ ټول امنیتی او دفاعي چارواکي د کابل سراسري امنیتی پلان ماته اوړاندې کړي. د کابل لپاره په نوي امنیتی پلان داسې وخت کار شوی دی چې وسلوالو د تیرې یوې میاشتې رئیس د کابل په مهمو او غن نفوس مخصوص ځایونو کې بمی چاودنې او حمله وکړې. د کانټینټل په هوټل ششدرک جمهوریت روغتون د 111 فرقې په وجوزتام او نورو بریدونو چپړې طالبانو او داعش ډلې په غاړه منلې ل 1500 څخه ډیرو خلکو ته مرجوبله واړوله. په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د دغه جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړی انور ان اوریا خیل وای د پلان ترڅنګ مهمه ده چې تطبیق ته جدي کار وشي. ښاغلی اوریا خیل وای د وسلوالو نویو تکتیکونو ته په کتو د داسې پلان اړتیا ده چې د نوې ټکنالوژۍ پر بنسټ وي.
هر کار موثر وسیږي چې فساد او د ناامنی او د انتحاري دودو مخنیوي وشي چې سیستم جوړ شي اهل کار ته کار وسپارل شي مسلکي کډرونه التزافي ځای شي.
لدې سره د کابل دولتي شورا غړی سید عبدالرحمن هاشمی وایي د کابل لپاره لدې وړاندې هم امنیتي پلان وو خو په کار د چي د تطبیق لپاره یې همغږي رامنځته شي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ د امنیت او ثبات په برخه کې د خلکو همکاري خورا مهمه ده.
بله قدرمنو اوریدونکو، یوسف خان زدران مو اوریدلو چې ویلې د کابل لپاره یو اړخیز امنیتی پلان جوړ شوی او جمهوریت ریاست ته هم لیګل شوی دی. خو زموږ همکار یوسف خان زدران په دې اړه یو شمېر امنیتی کارپوهان هم پوښتل دي. له دې ډلې فقیر محمد فقیر سره مرکه کړې ده او په سر کې نو دا پوښتل دي چې پخوا هم امنیتی پلانونه ډیر ول، خو د نوې اغې لپاره اړتیا څه وه؟ آیا امنیتی ستونزې نوې شوې دي؟ ښاغلی فقیر وایي
د پنځلا سپاره سکلو که خو هغه د اکثره تجربه به تشوی ته کوم دا کې نیم ګټه را کوم دا کې مو نغړی او د خپل غلطۍ سبب توجه شو او د ځخمن مهارتو او د هغه د خپل په مختلف شکلو یو څه پلاس ورغلی وي. نو زه ګومان کوم چې د نوی پلان کا موثر جوړ کا یو ضرورت د راتلې د کیږي ځکه د دروازې او د تیر وختو کې د مخنیوي ونه کړی شو. نو کا دا سی تکرار چې کړی وي د انګلیسي او ټول سم خانه پوری کړی وي، نو د دې امکان شته چې نوې پلان په واسطه سره د ډیرو پد په مخنیوي وکړي.
بله، په ټوله کې تاسو څومره مطمئن یې چې یو ډول جدیت شته او بل اخر یو پلان جوړیږي چې د دوغو پیښو څخه چې بار بار تکرار شوی دی یا د جنایي جرمونو رپورټونه ورکړ شوی چې زیات شوی، د دوغو ټول څخه مخنیوي ممکن دی او کیږي؟
د امکانات شته ځکه دولت امکانات لري، پیسې لري، نفر پرمان و دښتا تربیه یې هم نفر تربیه کې مدیریت کې خپل دقیق سم اصلاحات راولي او دا دقیق کنټرول چې او تر نظارت لاندې راشي بالکل دائم قنات شته چې مخنیوي ډیری پیښې وکړای شي. خو په دې شرط چې په عمل کې دا کوم څه چې کاغذ لیکلای کیږي دا په عمل کې دا څه نفر کې هغه وخت تطبیق لای شي او صادق ودرېږي او شپه ورځ په ځان خوري تیر کی څنګه نشي کېدای. هغه کسان چې یې دای نه پټپلا کو تیر روانې دلته ځان ته انتظار ورکوي، آیا د دې کار مخنیوي
نو تاسو په نظر تاسو تجربه په اساس باندې کوم موضوعات ته پکې لمړیتوبونه ورکړل شي؟ تاسو ګټه بیان کړي اما څه باید ډیر په پام کې ونیول شي؟
اصلاح د مدیریت ته باید په مدیریت کې دغه اشخاص او افراد وټاکي چې هم پوي هم یو وطن مينو سره وي او هم د خلکو د زور سوای ولري د خاطر هغه وظیفه ته تلل وي ساته جدي ودرېږي خپل وظیفه خه دا ول در سره څنګه په کاغذو کې نکړې ده او څه چې د خوخ کړی دي سره اما غا دقیق تطبیق دي، یعنی عملی جنبې باید ډیره دقیقه صحیح سلامه منستر ولی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر او چې د کابل لپاره د امنیتی ورګانونو د ارارخیس پلان په اړه کوم چې نن ولسمشری مانیټه لیګر شوې ده څرګندونه کوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم ورسیږي اقتصادي خبرونو ته. اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان چمتو کړی دي.
د
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای حکومت په پلان کې لري چې له 15 نورو آسیایي هیوادونو سره هم هوایی دالیزونه پرانیزي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اقتصاد عالی شورا د سوداګرۍ وزارت او هوانوردی ریاست دند سپارل یي چې په دې برخه کې یوه طرحه چمتو کړي. ښاغلی الکوزی وایي دغه دهلیزونه به سعودي عربستان، متحد عربي امارات، اذربایجان، قزاقستان او اندونیزیا له افغانستان سره ونښلوي. دا مهال افغانستان یوازې له هند سره هوایی دهلیزونه لري چې نوی ډیلي او ممبئی ته د افغانستان تازه میوه او طبي بوټي صادروي. د افغانستان د مالی وزارت او د کابل ښاروالۍ ترمنځ د اصنافو د جوازونو د نوي کولو د هغو د مالیو په تصفیه پورې مشروط د همکاریو هوکړلیک د شنبې په ورځ لاسلیک کړ. د هوکړلیک د لاسلیک پر مهال د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردګ وویل د دې هوکړلیک پر بنسټ کابل ښاروالۍ مکلفه ده هغه اصناف چې پخوا باقیات لري جوازونه د مالی د تصفیه په شرط تمدید کړي. د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیب زای وایي هغه جوازونه به تمدید نه سي چې د مالیې له ورکولو تیخته کوي. ښاغلی حبیب زای زیاتوي دا مهال په کابل کې شاوخوا 1,600 دوکانونه، هوټلونه، رستورانتونه، خبازیانې او نور بیلابیل اصناف فعالیت لري چې د ده په وینا یو شمیر یې د مالیې د ورکولو په برخه کې ستونزې لري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې یو بوجۍ قزاقي وړو 1,500 افغانۍ، 1,500 کیلوی بوجۍ بوره 1,450 افغانۍ، 3.5 منه وریجې 2,000 افغانۍ، 1,450 کیلوی پیپه غوړي 1,000 شل افغانۍ، 1 لیټر پټرول 8,40 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل په 9,40 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه 1 امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 اویا پوله، 1 اروپایي یورو 50 افغانۍ 1.5 پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، 1 ایراني تومان 14 افغانۍ 90 پوله او 1 پاکستانۍ کلداری 1,800 افغانۍ.
بله قدر من اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به له خپلې ټاکلې مودې په ځنډ ترسره شي، خو د دغه کمیسیون مسؤلین اوس په دې اړه د دقیق نیټې په اړه څه نه وایي. زموږ همکار اکرام الله اکرام چې د خبری کنفرانس ته ورغلی و، دا اوس راسره په سټوډیو کې دی. اکرام ښه راغلی، او که دا راته ووایي چې د خبری کنفرانس ته چا خبرې وکړې او نور په کوم موضوعاتو خبرې وشوې؟
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې هڅه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کی، خو د ټاکنو لپاره د چمتووالي په هڅو کې د ځنډ لامل د ټاکنو په نیټه بیا غور کوي. اوس د دوی یو تخنیکی کمیټه په دې باندې کار کوي چې هغه وخت چې له دوی نه تیر شوی دی او هغه وخت چې دوی له لاسه ورکړی دی غور کیږي چې کیدای شي احتمال د دې شته چې ټاکنې لاغه نیټې نه چې دوی ټاکلې دغه وروسته شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سیاد نن په یو خبری غونډه کې وویل چې کچیر د ټاکنو د ځن اړتیا پیښ شي نو د نوې نیټې په اړه پریکړه به د ټاکنو په بهیر کې د ټولو شاملو اړخونو په صلاح مشوره باندې ترسره شي. که څه هم خاغلی سیاد د ټاکنو د احتمالي ځن دقیقه نیټه ونه خو خول دی وړاندې داسې ویل شوی چې شاید دا ځن یو میاشت پوری وو سی، خو دوی ویل چې تخنیکی کمیټه په دې باندې کار کوي او دقیق ځن چې کراځي نو دا به ورسته له رسنیو سره شریکي. خدای چې د خاغلی سیاد لاند غوړ
بعد از برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و تعیین عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات و بعضی روند تدارکاتی و چیزایی که سبب شده که بعضی وقت ما از دست دادیم، ما بعد از مطالعه دقیق و فراگیر یک تاریخ جدید ان شاء الله اگر ضرورت بود و نیاز بود شاید کمک انتخابات از او تاریخ اعلان شده به تعویق انداخته شود.
خاغلی سیاد یوی بلی موضوع ته هم اشاره وکړه، ویل چې راتلونکي ټاکنې به د برېښنایی تذکیرو په وسیله باندې ترسره نشي او دلیل هدایت کې چې په برېښنایی تذکیرو کې ستونزې هغه سدي چې شاید ترسره نشي، خو ویل چې د ثبت او احوال نفوس له ادارې سره د شوی هوکړې لمخې به لکتر لګا د دیار لسونه تر سوار لس میلیونه خلکو پوري هغه تذکيري به ویشل شي چې کاغذي تذکيري دی او پخواني تذکيري دی هغه به ویشل شي او دغه تذکيرو په وسیله باندې به راتلونکي ټاکنې تر سره شي.
بلی نور د تیاری په اړه څه ونول چې څه تیاری نیول شوی دی روان دي
که څه تیاری د انتخاباتو لپاره روان دي؟ دوی ویل چې د درای ورکونکو لیستونه چې دی هغه چاپ ته ورکل شوی دی، هغه ډیر ژر له چاپ را وګرځي او توزیع به شروع شي. د دې ترڅنګ د ولایتو لپاره 28 ولایتونو لپاره د رئیسانو بستونه اعلان شوی دي. همدا رنګ د دارالشاد رئیس په توګه به دوی ډیر ژر درې تنه ولسمشر ته معرفي کوي چې یو تنتري د دارالشاد رئیس په توګه وټاکل شي. دوی په ټوله کې ژمنه وکړه چې راتلونکي ټاکنې به شفاف وي او په ښه شکل باندې به ترسره شي. دوی ویل چې تیاری روان دي او نوي پرمختګونه.
ډیره مننه، ډیره مننه اکرام الله اکرامو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لغونډې چې دی ورغلی او موږ ته جزئیات راکول. د ویل چې انتخابات به خپل ټاکري نیټې په ځان ترسره شي، او خود دا چې مثلا څو وخت به ترسره شي وایي چې مسولینو په دې اړه هغه دقیقه نیټه ونه خوده.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
او سم یو بل موضوع د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وي. تر کومه چې پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو د زالو د لمنځوړلو لپاره عملی اقدامات ونکړي په ژمنو یو باور نشي کولای. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان د پلاویو تګ راتک او د ګډو ناستو نتیجو ته ډیر هیله من نه دي. بل خدای افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي د پخوا پرتله اوس مهال د پاکستان په دریس کې بدلون دیدل کیږي، او هغه اسناد چې د افغان حکومت له لوري ورته سپارل شوی دي د غوي څېړنې پیل کړي ده. نور حال د واصل وسال په راپور کې اورو چې دا اوس را سره په سټډیو کې ناشته.
که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې د بدلون خبره کوي، خو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر هغه چې پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره عملی اقدامات ونه کړي په ژمنو یې باور نشي کولای. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روانو بحثونو او د پلاویو تګ راتګ پایلو ته ډېر خوشبینه نه ده چې کومه خاصه نتیجه به ولري.
هغه اسناد او مدارک چې د افغانستان حکومت په پاکستان ته ورکړی د هغه باندې کار کوي او جدي اقدامات درول ولې متاسفانه تر اوسه داسې خوشبیني او باور مونږ نه لرو چې دغه تګ راتګ او دغه تبادله د مدارک او اسناد څه نتیجه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینې جنجوه په مشرۍ یو ملکي او پوځي پلاوی پرون کابل ته راغلی و، او دلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی سره وکتل. د دغې کتنې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پرون ناوخته یوې خبري ناستې ته وویل چې پاکستاني پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر په اسلام آباد کې مطرح کړی وي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت محمد فیصل په کابل کې د پرونی کتنې پاړه په خپل ټویټر کې لیکلي چې افغانستان ته وړاندیز کړي چې په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو پاړه په سیډنه کې به همکاري وکړي، او کابل ته په ډیره د وضاحت ورکولو یادونه نه ده کړې. محمد فیصل لیکلي چې کابل ته وړاندیز شوی چې د تورونو لګولو د لوبي پر ځای به غوروي چې دوړ لوري په ګډه د وروستیو مرګونو حملو پاړه سیډنه وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استازو او پلاو د لیدونو د لړۍ په داسې حال کې پیل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې پورس پاکستان د طالبانو زالو بلل او ویل چې خبرې او پروسې د کاغذ پر مخ خبرې دي. د افغانستان ولس د پاکستان نه د مشخص او واضح عمل غوښتنه لري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د کابل په پرونی ناسته کې یو لړ پرمختګونه شوي، او دواړه لوري سره په یو شمېر مواردو کې هوکړې ته رسیدلي، او یو شمېر نور مسایل هم شته چې باید پرې بحث او خبرې وشي.
در نشستی که برگزار شد
کومه ناسته چې وشوه پکې د افغانستان او پاکستان د عمل په پلان خبرې وشوې، یو لړ پرمختګونه وشول، او ناسته هم د سولې او ورورولۍ په فضا کې ترسره شوه. خو یو شمېر نور مهم موارد لا پاتې دي چې باید په هغه برخه کې هم پرمختګ او هوکړې ته سره ورسیږو. ښاغلی مستغنی وایي اوس هغه وخت تیر دی چې پاکستان له هغو مواردو انکار وکړي چې د افغانستان حکومت پرې ټینګار لري. د ده په خبره د دواړو لوریو ترمنځ په یو لړ نورو مواردو د بحث او خبرو لپاره ټاکل شوی چې د فبروري په 9 او 10 د کابل نه یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي. بلې ترمن صاحب.
بلې ډېره ډېره مننه وصال صاحب. همدغې موضوع ته نن کابل چاپ ورځپاڼو هم کتنه کړې ده د کابل ته د پاکستاني پلاوی د راتک په اړه. دغه ورځپاڼو ته اکرام الله اکرام کتنه کړې چې د اوریدونکو سره به په ګډه واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې افغانستان ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه یو شمیر مطالب خپاره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، په کابل کې تر خونړیو حملو او هغه هیواد ته د افغان پلاوی تر سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیالي په مشرۍ دغه هیواد پلاوی هم کابل ته راغی چې ل خپل سیال سره په بهرنیو چارو وزارت کې وګوري او خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي، دا سفر داسې مهال کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلي شوي او افغان ولسمشر په خپلو وروستیو سرګندونو کې دا ویلي چې ترهګر په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او له طالبانو ملاتړ کوي. ورسپانې لیکلي، افغان چارواکي باید د پاکستان په خبرو نور دوکه نشي تر کومه چې دغه هیواد عملی اقدام نه وی لیدلی. د ورسپانې په باور تجربو ثابته کړي چې پاکستان له افغانستان سره تر اوسه کومې ژمنې کړي عملی کړي نه دي. انیس دولتي ورسپانې په کابل کې د دواړو هیوادونو د پلاو له خبرو د خلکو د تمې په اړه لیکلي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکي، مخکې تر دې افغان چارواکو پاکستانی چارواکو ته معتبر اسناد او شواهد سپارلي، نو د خلکو هیله ده چې د کابل ناستخی پایلې ولري او د داسې اقداماتو په اړه پکې پریکړه وشي چې لمخې په افغانستان کې انتحاري حمله راکم شي. مسیر خپلواکي ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړي چې دغه خبرې اترې څه ګټه لري. په سر مقاله کې راغلي، د پاکستان دریز لا هم پخوانی دی او کوم بدلون پکې نه ښکاري. لا هم په خپل خاوره کې ترهګرو ته خوندي ځایونه ورکوي، روزنه او تجهیز کوي او افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږي. مسیر لیکلي، په دې ټولو کې زیاتواله راغلي کمواله نه دراغلي. نو د سر مقاله لیکونکي په باور دغه هیواد سره د خبرو اړتیا ساده. د سر مقالی لیکوال لیکي، دا یوازې د وخت ځای کول نه دي، بلکې پاکستانیان له دې خبرو ګټه اخلي.
اوس هم تخار ته زو، د تخار د نی عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو د دغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې د اخلاقي فساد په تور د یوې میرمنې صحرایي محکمه وغندله او د دې ولایت پر امنیتي ارګانونو یې غږ وکړ چې ډیر ژر د دغې پیښې عاملان ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور لري.
د تخار دینی عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو د دغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې د یوې میرمنې صحرایي محکمه وغندله او له امنیتي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې ډیر ژر د دغې پیښې عاملان ونیسي. د نوموړي ولایت دینی عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو د دې ولایت په چاب ولسوالۍ کې د یو شمېر خپلسرو وسلوالو او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د یوې ښځې صحرایي محکمه له اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلله او د تخار له سیمه ییزو چارواکو څخه یې وغوښتل چې ډیر ژر د دغې پیښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. د دې ولایت یو تن دینی عالم مولوی باز محمد رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هم چو قضایا محکمه صحرایی و اعدامه خسرانه از نظر
دغه شان صحرایی محکمه او خپل سر اعدامونه د اسلام په مبین دین کې جواز نه لري. شریعت او د اسلام سپیشل دین هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې پر دغه شان وحشانه عمل لاس پورې کړي او موږ دغه پیښه غندو او له دولتي چارواکو څخه غواړو چې دغه پیښه عملان ونیسي او قانون دی پرې پلی کړي.
سیو تحت تحقیق قرار بګیرن.
د تخار د مدني ټولنو فعالان د دې ولایت سیمه ییزه اداره پر بېغوري تورنوي او زیاتوي چې دغه پیښه د دولت تر واک لاندې سیمه کې نږدې 2 میاشتې مخکې رامنځته شوې، خو سیمه ییز چارواکي تازه ورڅخه خبر شوي دي. د نوموړي ولایت د مدني ټولنو مشر زمان خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
و ارتکاب ای خطای بزرگ او دتمنشانه را غیر
موږ دغه وحشانه عمل تقبیه کوو او پر امنیتي ارګانونو هم نیوکه لرو چې ولې دوی په دغه موده کې ونه توانېدل چې د دغه پیښې عاملان ونیسي او کله حکومت سره د خلکو د امنیت او د خوندیتوب غم وای نو اوس به دغه شان پیښې په هیواد کې نه رامنځته کېدلی. بل خوا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې عمومي رئیس عبدالمتین بیگ د تخار سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه کړې چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې خبر پاڼې د متین بیگ له خولې ویلي چې د تخار سیمه ییزو ښځه اداره مکلفه ده څو په چاب ولسوالۍ کې د یوې ښځې د صحرایي محکمې موضوع وڅېړي او د پېښې عاملان دې د قانون منګولو ته وسپاري. په ورته وخت کې د تخار د والي ویان سنت الله تیمور بیا وایي چې دوی د دغې موضوع د څېړلو په هدف یو پلاوی د چاب ولسوالۍ ته استولی دی څو د دغې وحشانه پېښې عاملان په نښه کړي او ونیسي.
ما به ولسوال دستور سپردیم که در کمترین زمان
موږ ولسوال ته لارښوونه کړې چې ډېر ژر د رامنځته شوې پېښې سیمې ته ولاړ شي، د دغې پېښې تورن کسان ونیسي او د تخار سیمه ییز حکومت هم دغه پېښه یې غندلې ده او هغه کسان چې په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي موږ یې نیسو او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکوو. ښاغلي تیمور زیاته کړه چې دغه ښځه ژوندۍ ده او په چاب ولسوالۍ کې د خپل د خاوند په کور کې ژوند کوي. د معلوماتو پر بنسټ دغه پېښه د روان کال په قوس میاشت کې د چاب ولسوالۍ په رباط سیمه کې رامنځته شوې وه او ویل کېږي هغه قهرجن خلک چې په یوې صحرایي محکمې کې یوه ښځه د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې وښي او ډبوي، د همدغې میرمنې خپل او خپلوان دي او خاوند یې په ایران کې ژوند کوي. د تخار چاب ولسوالۍ د دې ولایت شمال لوري ته موقعیت لري او برسیره پر دې له تاجکستان هیواد سره هم پوله لري. د چاب خلک ادا کوي چې په نوموړي ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو شتون په دې ولسوالۍ کې هر ډول جنایي جرمونو، خپل سرویو، د مخدره توکو قاچاق او د کانونو غیر قانوني کیندلو ته زمینه برابره کړې او دغې مسلې د چاب خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
قدر من اوریدونکو، سات په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې، دوهمه نیمایي کې به نور بس تهونی ځخ خبرونه واوري، خو تر هغې د مخه صفی الله سانګزی د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت سباندی 104 شپته جنرالان تخاوت کړل. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. شغلی مرتضوی ویلی دا جنرالان د ولسمشر په لاسلیک د اصلاحاتو دروستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف تخاوت شوې دي. ټاکل شوی چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو خبرې وکړي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري تیره شپه د توپ په ویشتلو ګولیو د کونړ لږ تر لږه 4 اوسیدونکي ټپیان شوي دي. 180 د توپ ډزې د دانګام په ولسوالۍ باندې د پاکستان د پوځ لخوا ویشتل شوي دي. د پاکستان د مرکزی حکومت د کورونا چارو ریاستی وزیر محمد طلال چودری او د قبایل وزیر غالب خان په اسلام آباد کې د محسود ژغورنې تحریک له مشرانو سره تیره شپه ولیدل. د قبایل او نورو پښتنو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد له تیرو 4 ورځو راهیسې اعتراض ته دوام ورکړی دی. د پاکستان په سواد دره کې پر یوه پوځي اډه پرون شپه شنبه په انتحاري حمله کې 11 عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. او د جنوب ختیځې آسیا د ملتونو یا آسیان د ټولنې د 10 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لنن یک شنبه څخه په سنگاپور کې 3 ورځنۍ غونډه پیلوي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت و نیز خبرونه ته ډیر خرخلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په چیر مو په نننې خبرونه کې هم یوې ملمنی ته بلنه ورکړې ده. ملمنه مو لا تر اوسه خبرونه ته نه در رسیدلې، په هر حال چې راورسېده له دوی سره به خپل بحث ته ادامه ورکو. د نوربسته یا شکست سکوت اونیزه خپرونه هغو میرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د قضیو د رسیدنې په برخه کې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او که داسې کوم ځای یا په عدلي او قضایي محاکمو کې له داسې قضیو سره مخ شوي یاستئ چې له تاسو سره، البته میرمنو سره، په وخت د دوی قضیو ته رسیدنه نه کیږي د مختلفو دلایلو له کبله، نو کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ تر څو موږ اړوند مراجعو ته ستاسو غږ ورسوو. د اونۍ په جریان کې تاسو کولای شئ د 0 9 9 0 0 6 په دې شمېرې را سره اړیکه ونیسئ او همدا اوس را سره کولای شئ د 0 9 9 0 0 5 5 همدار 0995 45 30 د مو د ټلیفون شمیرې دي. همدا اوس را سره کولای شئ اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریکې کړئ. د اونۍ په جریان کې یو ځل بیا کوم شمیره چې فعال وي او هغه مېرمنې چې په مختلفو عدلی او قضایی بنسټونو کې په بیلابیلو مواردو کې دوی له ستونزو سره مخ کیږي او یا قضایا او ته په وخت رسیدنه نه کیږي، نو کولی شي په دې شمیرې سره تماس ونیسي تر څو یې موږ ستونزه واخلو او له مربوطو مراجعو سره یې شریکه کړو. 0995 809 00 شپږ. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې همدا اوس له موږ سره اړیکه ونیسئ. په خبرونه کې میلمانه هم لرو، تر اوسه نه در رسیدلې، له دوی سره به بحث یې نمو ورکو. خو اوس یې اوریدونکو راسره وصل شوی. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځای نه مړی کنیولې؟ له دوی سره مو اړیکه پرې شوه. قدرمن اوریدونکو، هر کله چې له موږ سره تماس نیسئ نو یو بهتره موقعیت انتخاب کړئ تر څو وکړی شو تاسو ته په بهتر توګه ستاسو آواز ولرو او اوریدونکي هم ستاسو آواز په سم شکل واوري او ستونزه مو راسره شریکه کړئ. د نوربسته یا شکست سکوت ونې خبرونه مشخصه توګه هغه مېرمنو ته چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې دوی له ستونزو سره مخ دي او یا یې قضایاو ته په وخت رسیدنه نه کیږي دوی ته ځانګړې شوې ده. فکر کوم یو بل تر څو چې بل اوریدونکي وصل کیږي. په بله، اوریدونکو سره وصل شوی. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځای نه مړی کنیولې؟ مخکې له دې چې خبرې وکړي د رادیو اواز مو بند کړئ. خلو دوی سره مړی کپرې شو. اوریدونکو، کله چې خبرونه ته زنګ وهئ نو د رادیو اواز مو بند کړئ، ځکه چې ستاسو اواز انعکاس کوي، په سم شکل مونږ هم نه اورو او ټلیفون اړیکه مو پرې کیږي. په عدلی او قضایی بنسټونو کې یو ستونزه دا ده چې په یو شمیر ولایتونو کې خزینه څارنوالانې یا خزینه قاضیانې د دوی کمبود هم یوه جدي ستونزه بلل کیږي، چې ګواکې د میرمنو قضایاو ته په وخت رسیدنه نه کیږي. او یو بله موضوع چې یو تعداد رپورټونه داسې هم شته دي او ځینې شکایتونه موجود دي چې د میرمنو سره په عدلی او قضایی بنسټونو کې دوګونی چلند کیږي. په دې مسلې مو تیره اونۍ د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي هم په خبرونه کې میلمه کړی و چې هغه تر یو بریده ستونزې منلې، خو ژمنه یې دا وه چې جدي اصلاحاتو باندې کار پیل شوی او په مشخصه توګه په لوی څارنوالۍ کې په دې باندې ډیر جدي کار روان دی تر څو د نه یوازې میرمنې بلکې د افغانستان د ټولو ادب او حقوق خوندي شي او هر هغه څوک چې له ستونزو سره مخ کیږي هغوی دوی ورته په وخت رسیدنه وشي. اوریدونکو، د منګل صاحب بر واخلو، بیا خپل بحث د مور کو. منګل صاحب سلام، له کوم ځینه دی اړیکه نیولې؟ منګل صاحب خبر اخلي خبرونه ته مهرباني.
خاصه سر مخه درازه د ژوندو کارکون کې ورزوم ته سلامونه او لکه هله باندې کوم په دې اله چې روغ را مټلې د جهات ځای نه غوښتي وي.
مننه منګل صاحب، مهربان نشه.
بل غته تاسو او به کده ما ته کده مو ته پاله وایي چې موس ما رادیو ونه ولا تحقیق کړي منه وا
منګل صاحب. زمونږ خبرونه لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې په دې باره کې وضاحت ورک چې هغه میرمنې چې په عدلی او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ کیږي نو کولای شي چې په دې برخه کې مونږ ته زنګ ووهي او مشخصه قضیه چې دوی مشکل سره مخ شوي دي نو خبرونې ته دې زنګ ووهي. کېدای شي تاسو هم د خپلې سیمې حال راته ووایاست چې هلته وضعیت څنګه ده کله چې میرمنې له ستونزو سره مخامخ کیږي، څومره عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه کوي؟
بله بله، ډېره ښه خبرونه ده او ډېره ښه موضوع مې ټاکلې ده، ځکه چې میرمنو ته د میرمنو حقوق هم تر پښو لاندې شوي، ځکه چې کومه اداره کې د میرمنو کار باندې وي، د میرمنو ستونزې وي، مشکلات وي، داسې میرمنې وي چې هغو خپل خاوندان خپل وروڼه له لاسه ورکړي. په دې دولت کې هغه سربازان وطن پوکھ کر حقوق والی نو اس کا حقوق تو اس کا توجہ نہ کی گی اور حقوق دی والی نو دیر زبر کی گی پورے ہم تو لکھے گی نو جیتن دے چاروا کو سکھا زما ہوتے ہیں افغانستان یو اسلامی اور سنتی ٹولہ مکتا سے باید دیکھا تو سارا ڈیڑھ پکا چلن سارا ہزار سار وقت حکومت رکھو لان دینا کو اور خیان دی چیز خغا اوس کونڈی دی او خغا خغا تا طرف نظری او سر پرسی دی دوی بغا دنو جیدن دی دوست خزما ہوتا نا چی دوی سا کار وکری او از دوی کو مشکلات دی خغا باید حال پتل کی نو بازما خبر او پکتن دا
منن منگل سیب منن کوم منگل سیبو لخوست نفکر کوم اریکنی ولی واقع در منوریدون کو د خبرونې البته د اونۍ په جریان کې تاسو کولی شئ د 0979-00-00 البته په دې شمیره را سره تماس ونیسئ او هغه میرمنې چې مشخصاً په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ دي تر څو یې مونږ د دوی هم مشکل مربوطه مراجعو سره شریک کړو. د خبرونې میلمه هم را ورسېده. احمدزی صاحب خبرونې ته راغلی.
تشکر زنده باشین.
احمد نیلوفر احمدزی مدنی فعال او همدارز د خزو د حقوق د حقوقو د تامین په برخه کې دویم فعالیت کوي او د خزو د خزو نه د ملاتړ د خزو مشمانو څخه د ملاتړ د انکشاف په وی موسسه کې هم دوی کار کوي او هلته مسولیت لري. احمدزی صاحب غوښتل مې پوښتنه داسې مطرح کوم چې ستاسو نظر ولې په عدلي او قضایي بنسټونو کې مشکلات یعنی یو تعداد میرمنې شته چې شکایتونه لري اصلي عمده لاملونه تاسو په څه کې ګورئ؟
شکر پردی صاحب زنده باشین. عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت همگی شنوندای برنامه امروزی شما. خدمت شما باید عرض بکنم که دلیل اصلی یا مشکل اصلی از این که خانم‌ها در نهادهای عدلی و قضایی مورد خشونت قرار میگیرن یا مورد سرزنش قرار میگیرن و یا به حقوق رسیدن نمیتونن، به عدالت رسیدن نمیتونن و یا به قضایشان رسیدگی نمیشه، این است که اینا آگاهی کامل از مراحل رسیدگی به یک قضیه ندارن. مثلا اینا نمیفهمند که از کجا شروع بکنن، به کدام مرجع مراجعه بکنن و بیشتر ما شما میفهمیم که ما شما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم. خانمایی که به نهادهای عدل قضایی مراجعه میکنن، اینا در آغاز انگامی که مورد خشونت قرار میگیرن و یا مشکل میداشته باشن، نمیتونن که در همون وقت به یک نهاد عدلی یا قضایی مراجعه بکنن. بیشتر مراجعه میکنن به جلسات قومی، جلسات مردمی و بعد از این که از نتیجه جلسه قومی یا جلسه مردمی راضی نمی باشن، وقت دوباره مراجعه میکنن به نهادهای عدلی و قضایی. این وقت می باشه که مثلا این خانم نمیتونه مورد خشونت را که علیه قرار مورد خشونت قرار گرفته اون مورد ثابت بسازه. متاسفانه این همی مشکلات باعث شده که خانم ها نتونن به عدالت رسیدگی بکنن.
و همی موضوعی که شما برش یاد کردین چقدر باعث ازی شده که بالاخره خشونت در کل خشونت علیه زن زیاد شوه و یا کسایی که خشونت میکنه به یک شکل برای زو انگیزه داده شوه که گویا در ارگان های مربوطه در ارگان های عدلی و قضایی به قضایشان به مو قسمی که در قانون ذکر شده رسیدگی نمیشه و باعث ازدیاد خشونت علیه زن شده به نظر شما؟
قبلا هم گفتم متاسفانه در قانون به شرایط اصلی و فعلی خانم ها پرداخته نشده. در قانون ما شما مثلا شرایط فعلی و شرایط واقعی خانم از نظر گرفته نشده. خانمی که مورد خشونت قرار میگیره و یا مشکل داره به نهاد عدلی قضایی مراجعه میکنه، متاسفانه مطابق قانون اقارب درجه اول خود به عنوان شاهد برده نمیتونه و یا به عنوان شاهد اقارب در جوال از اونا به نهادهای عدل قضایی قابل قبول نیست، پذیرفته نمیشه. این همی امر باعث شده، همی مشکل باعث شده که بیشتر خانم‌ها مورد خشونت قرار بگیرن و قبلان هم گفتم موضوعی که بیشتر خانم‌ها مراجعه میکنن به جلسات قومی و بعد از او وقتی به نهادهای عدل قضایی مراجعه میکنن به خاطر به اثبات ساختن بسپاد رساندن خشونتشان سند ندارن یا شاهد ندارن، بالاخره یک قضیه جزایی حالت یک قضیه مدنی را میگیره بر خود و پیشبرد قضایای مدنی در نهادهای عدل قضایی بسیار مدت طولانی و دوربدراز را دور میگیره. همین باعث میشه که خانم‌ها از پیگیری دوسیشان خسته میشن و دیگه نمیخواین که بار بار مراجعه بکنن به نهادهای عدل قضایی. و از مشکلی که بیشتر ما دیدیم و از تجربه خود که داریم در نهادهای عدل قضایی ها، متاسفانه بعضی از کارمندای امین نهادها برخورد سرزنش آمیز با خانمایی که قربانی خشونت هستن دارن و به خاطر از اینکه یه خانم بتونه که به اثبات برسونه که چقدر مورد خشونت قرار گرفته یا مشکل داره یا بتونه که به عدالت دسترسی پیدا بکنه، باید بسیار یک مدت طولانی را رفت آمد داشته باشه به نهادهای عدل قضایی. خودش باعث میشه که گرفتن نتیجه منفی از یک قضیه جزایی باعث میشه که خشونت در جامعه افزایش پیدا بکنه.
بله، و یک موضوع دیگر که در ابتدای برنامه هم بر اشاره کردیم، خود کمبود زنان در ارگان عدلی، کمبود زنان چقدر باعث ازی شده که به یک شکل خانما نتانه بسیار به گونه آزاد و به یک شکلی که مشکل خود به صورت اساسیش بیان بتانه، ای چقدر باعث ازی شده که مراجعه نکنه به ارگان عدلی قضایی؟
دقیقا 80% از نظر من 80% کمبود کارکنای خانم در نهادهای عدل قضایی باعث شده که خانم‌ها نتونن به این نهادها مراجعه بکنن و مشکل خود درج بکنن. و خود رزی که وقتی خانم، مخصوصا خانمایی که در جامعه ما شما زندگی میکنن، تا اینکه بسیار مجبور نشن به نهادهای عدل قضایی مراجعه نمیکنن. وقتی که مراجعه میکنن، وقتی در مقابل خود یک آقا یا یک مرد به عنوان یک قاضی یا سارنوال میبینن، نمیتونه حل مشکل، حل موضوع را به او بازگو شه. دقیقا 80% این امر باعث شده که خشونت جامعه افزایش پیدا بکنه و همچنان خانم‌ها نتونن آزادانه به نهادهای عدل قضایی مراجعه بکنن، شکایت خود درج بکنن.
بله، احمد صاحب تاسو بر تر گرزو قدرمون اوریدونکو، تاسو هم چیرته مزه خبرونه دوام لري، خو ورزو یو لند دم راخلو، لدمی ورسته به تاسو اړیکه راخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولې جاي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rferl.org.
بیا هم ستړي مشایخ پرونی ته خراغلی اوریدون کې لخوس خه افغان را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. افغان صاحب خبرونه ته خراغلی.
السلام
علیکم. علیکم سلام، مهربانی خبرونه ته خراغلی وروره.
نو زمان نظر خدا ده چې د خزو د لپاره عدلی او قضایی سیستم خو په خوست کې بالکل نشته او کوي هم د ګوتو په شمار ده. نو د سړیو د لپاره عدلی قضایی سیستم ډېر نیمګړی ده، په رشوت باندې کار کېږي او نو د خزو د لپاره تر سره کول ډېر مشکل ده.
بله، مننه کوم افغان صاحب. افغان صاحب له خوست نه اړیکه نیولې وه، یو بل تماس هم راخلو. سلام ستړي مشې، له کوم ځینه اړیکه نیولې؟
السلام علیکم، ډیره مننه چې تاسو خبرونه ته ما زنګ ووه او ډیره مې داسې زړه تسوله وه چې تاسو به ستاسو سره یو عالم ناست وی او دا د اورېدونکو خبرې معنا کولی څه جواب لري. مخکره مې زه به یوه پوښتنه تانه وکړم چې سیاست خو د ټولنې نیمه جامه ده، نیم نفوس ده، خو بدبختانه چې اوس په افغانستان کې د نارینه وو محفوظه نه دي، نارینه په معافظت کې نه دي، نو پاتې شي د چارغانو سیاست. زه به یو بلګه درته ووایم چې غاښونه او خوله پاک د انسان لپاره د نورو شیانو لپاره کړې ده.
نه چې خلکو د وګړو لپاره او انسان د دې لپاره پیدا شوی دا چې جامعه خدمت وکړي نه د بسکشي لپاره چې څنګه د بسکشي میدان کې راتلو هغه عاملین به وسراسي نارینه مخصوص نه دي په افغانستان کې پات شي داخلي.
بله مننه کوم ورور، دویم خپل نظر را سره شریک یو بل اوریدونکو ښه احمد صاحب دوی دوا اوریدونکو هم خپل نظر او کته سوچ یې زفه کول غواړي مهرباني.
پردیس صاحب دقیقا مثل که برادر ما گفتن که متاسفانه در شرایط فعلی افغانستان مردهای ما با مشکلات و چالش های بسیار روبرو هستن از نگاه امنیتی، اما خانم ها چون قشر بسیار متضرر جامعه هستن و زودتر آسیب میبینن در پالوی مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، مشکلات خانوادگی بیش از حد دارن و این دلیلش همی است که سطح آگاهی در جامعه ما شما پایین است و بیشتر خانم‌ها از حقوق خود آگاهی ندارن. یک تعداد بسیار محدودی که آگاهی دارن و میخواین که به حق خود برسن و به دیگه خانم‌ها رسیدگی بکنن، اونا با چالش های بسیار زیاده در محاکم و یا به نهادهای عدلی قضایی روبرو میشه. به طور مثال ما خود ما با وجود از اینکه به عنوان یک مساعد حقوقی یا مدافع حقوق زن کار میکنیم، میریم طرز و برخورد بعضی از کارکنان نهادهای عدلی و قضایی حتی با ما سرزنش آمیز است و به عنوان از اینکه ما تحریک میکنیم خانما را به طلاق گرفتن و یا به جدا شدن از شوهرهایشان و یا هم به خواستن حقشان، ما مورد سرزنش قرار میگیریم. چی رسه به اینکه خانمایی که مثلا سطح آگاهیشان بسیار پایین است بارها مورد خشونت قرار گرفتن، هزارها بار مرد خشونت تجربه کردن، بعد از او به سطوح آمدن و دیگه توانش نداشتن و مراجعه میکنن به نهاد عدلی قضایی و توقعشان این است که بر حقوق از اونها رسیدگی شود. اما متاسفانه با مشکلات بیاد و بیاندازه زیاد روبرو میشن. قبلا هم برتان گفتم که مشکل بسیار عمده و اساسی که در نهادهای عدلی قضایی یک خانم با اون مواجه میشه عدم دسترسیشان به سند و شاهد است. به دلیل از اینکه اونا سند ندارن و شاهد ندارن نمیتونن نمو خشونت ثابت بسازن و به حق خود برسن و یا بر در عادلانه به قضیه از اونا رسیدگی شن.
بله خدمون اوریدونکو، د خبرونه په پیل کې مولک څنګه چی اشاره وکړه، هغه میرمنې چې مشخصا په عدلی او قضایی بنسټونو کې لستونزو سره مخامخ دي، نو د خبرونه د اونې په جریان کې کولای شي د 0997900006 په دې شمیره را سره تماس ونیسي تر څو موږ مشخصه قضیه چې لري ستونزې له اړوند مراجعو سره شریک کو. او لکه څنګه چې اوریدونکو هم ویلي په عدلی او قضایی بنسټونو کې ستونزه شته، خو د زموږ خبرونه په مشخصه توګه د میرمنو لپاره ځانګړې شوې. یو تماس لرو، دوی به هم را واخلو. سلام، ستړي مشي.
سلام آقای پردیس، سلام بر شما و بر میمان محترمتون و همه همکارتون. سلام.
وعلیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
محترم ما یک سوال است که ما دارم و یک سوال از میمان محترم تان زرگونه است. ما زرگونه تماس گرفتیم، ما چندین دفعه از این برنامه شما تماس گرفتم، همیشه خورایی که بودن گفتن از این استیگی ما بر آمدیم، ما شماری تا بر همکارای ما میتونیم که همراهیتون کمک کنه. در منطقه که ما زندگی میتونیم هزاران زنی نمیتون شده سی زن بیشارو پایلو چه سرده تزینه میجا زدن دفتن دولو سوری جارو تجیزه کدن اونا میجا پس زنگ زد برای خیش قومش از اونمیجا اردن اونمیجا کشتن پس خلاص. مگم عدلی و قضایی را چی میدونیم؟ خود وزارت به زنها اونی که در فراو قطع بوده دختیشو نیسیل. اما گفتم هم که من سرم سرسی سرم زنها که جنات زیاد است، مگم ایچ کس دوش نکفت ایر از شما خودتون خواهش میکنم از طریف این برنامه تو همی قضایی را شما پیگیری کنیم.
بله زرغونه جان، شماره ما در جریان برنامه اعلان کردم 0729-829-006. شما میتونین در جریان هفته تماس بگیرین، قضیه هر قضیه که بوده او را ما ثبت میکنیم و به مو مراجع مربوطه انشالله کوشش میکنیم که صدای شما را برسانیم. یک شنونده دیگر هم میگیریم. سلام، بفرمایین به برنامه خوش آمدید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مننه.
زه کنه ما به زنه تر کوم کابل سه.
خرغ لیک براونی ته.
و دا برنامه کې اشتراک تر سره وکړه.
مهرباني.
دا لري.
تغری لایف پروگرام آواز دغه کی؟
بله بله تاسو آواز اوریدون کی اوری؟ بله مهرباني
سیده تغری دلته مخکی اورور داسې خبره وکړه چې ورداغه شزه د نن ورځ د نارینه وو حقوق نه تضمینیږي یا نارینه په حق نه رسیدلی، نو څه د ښځو دغه حقوق به څنګه لاسته راوړسي؟ زما یو نظر دی په مجموع کې و ټول افغانانو وړونو ته زه وایم او همبوس خو د دنیا هر څونه بدبختي چې دي خو پر افغانستان دا جا ډېره نازلي دي، دغې دي موږ باید بیا کار کښېنونو، که مو سیاسري تعلیم کوي، که مو سیاسري د یو مقام دا یې کې ګرځي، دا ډېره ښه خبره ده. نارینه هم دعوت لري، باید دا وطن ته دغه وکړي، خدمت وکړي، او ښځې خو په اوله درجه کې مثلا د صحت په باره کې، د حقوق په باره کې، په نور مسایلو کې باید دا ښځو ته هم حق ورکول شي، نو تعلیم دروازه ورته خلاصه شي، نو ټول خلک دغه مکلف دي چې د ښځو درناوی په اعلی درجه باندې وکړي. ولې دا ښځې زموږ د فامیل ښځې دي، زموږ خپل د کور ښځې دي، موږ یې خپل وجود بولو ګرځه.
بله،
نو خلک باید د ښځو ته داسې یو تهدید امیز او د حقارت په نظر باندې باید ونه کتل شي. شزی وسکور مشتاسی ملالی پیغلی باندی پخر کوو، پا نازو آنای کوو، مثلا پا نورو داسی مخ کش شزو باندی پخر کوو، دا شزی مشتا اغیسی دی، اغیسی حیثیت لری، اغیسی مکام دری چی پا دا سر اور کی، پا دا دون تکان و دا دون بدبختی که دیر آوزی.
بله،
دا خبر ساری پر لاس باندی اخیسی دی، دا وطن دا خیزمت دا پار. نو دا الان اولونه سخ زما دا خواهیستی چی باید دا شزو نورم عزت و درناوی و او مقدسات ته باید په ډېره لوړه سترګه وکتل شي.
بله، مننه کوم.
دا ښځې داسې یو خدای نه کرده، دا د خدای مخلوق دي، د غونه قدر و عزت ته خدای په دربار کې لري، لکه دا نارینه چې لري، او بیا خپل وطن ښځې چې دا بېګانه نه دي.
بله،
موږ هم غواړو چې زموږ ټولنه پر هره طریقه چې په اعلی درجه هم ترقي وکړي، هم پیشرفت وکړي، هم دغسې.
بله، مننه کوم. مبارک زای صاحب، مننه کو. کور ودان مبارک زی صاحب له کابل نه اړیکه نیولې وه. دویم په یو شکل د مخکینی ورور چې ولې ستونزې ډېرې دي، نو حقونه د سړیانو خوندي نه دي، نو د مېرمنو به څنګه خوندي شي؟ په یو شکل په هغې مسلې تبصره درلوده. مبارک زی صاحب، مخکې پوښتنه مطرح کړه، اوریدونکو تماس ونیو، نیمګړې پاتې شوه چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې په خپله د میرمنو کمبود، ځکه داسې رپورټونه موجود و چې په دې برخه کې هم جدي ستونزې شته دي، دا مسله څومره باعث شوې چې میرمنې په آزاده زړه ونه شي کړی خپله ستونزه مطرح کړي؟ او بله موضوع دا ده چې په خپله میرمنې څومره ملامتې دي چې دوی کله ستونزو سره مخ کیږي نو غږ نه پورته کوي، یا په یو شکل هڅه نه کوي چې په هغه اړوند مراجعو ته ستونزه ورسوي؟ او په دې برخه کې دوی څومره رول لرلی شي ستاسو نظر؟
تشکر پردی صاحب. قبلا هم یادآور شوم که متاسفانه به دلیل از اینکه سطح آگاهی در کشور ما بسیار پایین است و خانم ها از حقوق آگاهی ندارن و در ضمن معلومات کافی ندارن، وقتی مورد خشونت قرار میگیرن یا به یک مشکل برمیخورن از کجا شروع کنن، به کجا برن؟ میرن به کمیسیون مستقل حقوق بشر، میرن به یک نهاد عدلی و قضیه از اینا در چندین نهاد عدلی ثبت میشه، اما نتیجه منفی میباشه. اینا هم سلسله مراتب چون معلومات کافی ندارن نمیفهمن که مثلا شروع کار وقت مورد خشونت قرار میگیرن یا یک موضوع یا به یک مشکل برمیخورن شروع بکنن، برن دوسیه خود شکایت خود درج عوضه بکنن، به دکتر مراجعه بکنن، اصالت کوب ازش سند است بدلی بگیرن. و دلیل اینمی که سطح آگاهیشان پایین است و از زمین تمام موضوعات آگاهی ندارن، اینا وقتی که به یک مرجع قانونی مراجعه میکنن نمیتونن همون خشونت یا مشکل خود ثابت بسازن که مورد خشونت قرار گرفتن، و این باعث میشه که خانم‌ها از رفتن با محاکم منصرف شوند و یا رفتن به نهادهای عدلی قضایی منصرف شوند. در این باره من نظر من می است که اگر بتانیم از طریق شما، از طریق رسانه ها سطح آگاهی مردم بالا ببریم و برنامه های باشه که برای خانم ها راهنمایی شود که یک خانم از کدام حق و حقوق برخوردار است و هنگامی که حق یک خانم پایمال می شود مورد خشونت قرار می گیره از کجا شروع کنه، با کجا مراجعه بکنه تا بتانه که به مشکلش رسیدگی شود.
بله احمد صاحب، وقت برنامه هم کم است، فقط در مورد ازی که در طول یک و نیم دهه کم و زیاد شما هم شاهد هستین که یک تعداد زیاد برنامه ها به خاطر بلند بردن آگاهی آمه و در موارد مختلف عملی شدن. میخواستم میره بپرسم که چرا این برنامه ها تأثیراتش قدری که تقاضا از زیاد نبوده یا ای که مشکل بگونه است یا تا حدی است که این کارها تا بالا نتیجه مثمری که باید میداشت نداشته به نظر شما؟
تشکر. دقیقا به گفتی شما از طریق رسانه ها و نهادهای مختلف آگاهی داده میشه، اما دلیل از این که این آگاهی ها مثمر نبوده این است که بیشتر آگاهی ها دامدار نبوده، وقفه ای بوده، فقط در یکی دو برنامه یک کم معلومات بر خانم ها داده شده و بعد از اون مثلا تعقیب نشده. این برنامه مخصوصا به جاهایی که به محالات دوردست و به ولسوالی ها به ولایت ما که خانم ها قدر به تلویزیون و رادیو و رسانه ها دسترسی ندارن، ما شما نمیتونیم که معلومات کافی و آگاهی کافی رو به زنا برسانیم تا اونا بتونن که از حقوق خود دفاع بکنن و روزی که به مشکل برمیخورن بتونن که از رای درستش به نهاد یا به مرجعی که باید مراجعه بکنن مراجعه بکنن و به حقوق خود برسن.
بله دیر مننه کم نیلوفر احمد زید خوزو ده حقونو ده برخی فعاله چه نن مخبرانی تا تشریف رو قدر من آوریدون کلو تاسو هم مننه کم یو زلبیا غشمیره تکرارم چه تاسو کولیشه ده خبرانی ده البته دوانه پو جیریان که لمنگ سر تماس و نیسه مشخصا نغا میرمنی چه عدلی و قضایی بنسرتون که لستون سر مخدی 0-9-6-0-0-6 تماس را سر و نیسه استاسو قضیه به سبکیگی تربیه مو پا پاکر لحظ بارم. خدای پامر.